اته بجیش په داسې جړډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربایم سلامونه وړاندې د افغان سولې په تړاو د ناتو د عمومي مشر څرګندونې لرو چې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځې غونډې په پای کې د بین الافغاني خبرو په لیدو ته هیله ښکاره کړه. بل لور ته مو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په برخه کې له یو شمېر ستونزو خبرو. خو لومړی خبرونه جرپوره امریکایی پوځي چارواکی جنرال فرانک مکنزی وایي که شرایط سمي ټول امریکایي سرتیري بل افغانستان ووسي. د ناتو سرمنشي تمه لري چې ژر تر ژره د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي او د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو مشران له دندو ګوښه شول. د خبرونو تفصیل: د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې د لاسلیک کړي تړون له مخې د خپلو ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 تنو ته راکم کړی. دا خبره امریکایي جنرال فرانک مکنزی چې په سیمه کې د امریکایي سرتیرو څارنه کوي د پنجشنبې په ورځ وکړه. د اسوشیټیټ پرس خبري اژانس په وینا جنرال مکنزی دا څرګنده نه کړه چې کله او په کومه برخه کې به د نورو امریکایي سرتیرو شمیر راکم شي، خو هغه یادونه وکړه چې له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون له مخې باید امریکا د راتلونکي کال تر مې میاشتې له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسي. خو ویې ویل دا داسې ژمنه ده چې پوره کول یې د طالبانو لخوا د یو لړ اقداماتو له ترسره کولو سره ارتباط لري. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په میاشت کې د لاسلیک شوي تړون له مخې باید په افغانستان کې په 115 ورځو کې چې د جولای په نیمایي کې پوره کیږي د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 سرتیرو ته راکم شي. د هوکړې د لاسلیک پر مهال په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 1200 ته رسیده. اسوشیټیټ پرس اژانس وایي جنرال مکنزی د سپین د ستراتیژۍ د ډلې په غونډه کې وویل موږ له طالبانو سره د هوکړې خپله برخه پوره کړې ده. مکنزی ویلي که شرایط سمي ټول امریکایي سرتیري بل افغانستان ووسي. د نوموړي په وینا هغه شرایط چې دوی به قانع کړي دا دي چې له افغانستان څخه به په امریکا بریدونه نه کیشي. جنرال مکنزی زیاته کړه موږ طالبان څارو. د هغه په وینا هغوی تر اوسه قضیه بشپړه کړې نه ده او لا هم ورته فرصت شته چې بشپړه یې کړي، خو خبرداری ورکړ چې وخت په کمېدو دی. د ناتو عمومي منشي وایي فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوي دي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د تړون د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته خبریالانو ته په آنلاین څرګندونو کې وویل دا وی ناتو متحدان په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي او فکر کوم موږ تر بل هر وخت زیات د حقیقي بین الافغاني خبرو پیل ته نږدې شوي او زه د دې هرکلی کوم. په عین حال کې نوموړي ومنله چې په افغانستان کې وضعیت سخت دی او تاوتریخوالی او بریدونه لا هم دوام لري. د ناتو عمومي منشي د بین الافغاني خبرو ژر پیل ته په داسې حال کې هیله مندي شي چې رویټرز خبري اژانس په کابل کې د سو سرچینو په حواله ویلي د سلګونو هغو طالب بندیانو چې په ډیرو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دي خوشي کېدو سره د افغان حکومت مخالفت د افغانستان د سولې هڅې ورو کړې دي. رویټرز د سرچینو په حواله ویلي چې لویدیځ هیوادونه هم د افغان حکومت د دې دریس ننګه کوي چې د لویو خونړیو بریدونو په ترسره کولو د تورنو بندیانو خوشي کولې رد کړي. دی خبری اژانس طالب بیان صبیح الله مجاهد له خولې ویلي چې پولیس کې لوی بریدګر نه دی شامل. په کاپیسا کې حکومتي چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې څو وسلوال وژلي او یو شمېر کلیې له طالبانو نیولې دي. د کاپیسا امنی قمندانۍ د چارواکو په وینا په هغو عملیاتو کې چې د چهارشنبې په ورځ د تګاب په ولسوالۍ کې پیل شوي او تر تېرې شپې دوام وکړ پکې د دې ولسوالۍ 15 کلي له طالبانو پاک شوي دي. د کاپیسا د امنی قمندانۍ ویان شایق شورش آزادي رډو ته وویل په دې عملیاتو کې 15 طالب وسلوال وژل شوي او 2 تنه ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې نوی رئیس مایکل پاک د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو او د انټرنیټ د ازادۍ د ټکنالوژۍ د تمویل د یو سازمان رئیسان له دندو لري کړی دی. له دندو په دې لري کولو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو رئیس جیم فلای او د ازادي آسیا راډیو د منځني ختیځ د شبکې د کیوبا د خبرونو دفتر او د پرانیس ټکنالوژۍ د صندوق رئیسان شامل دي. لدندو د لری کول لهغه څورسه ورسته دي چې د امریکا شخ رئیس او مرستیاله چې هغه هم د امریکا د نړیوالو رسنیو ده په اداري پوری تړلې لدندو استعفا وکړي. مایکل پک په هغه لیک کې چې تر دې مخکې د امریکا د نړیوالو رسنیو د اداري کارکونکو ته استولی، د امریکا د نړیوالو رسنیو خپلواکي او په ټوله نړۍ کې مخاطبانو ته د پیپري معلوماتو او خبرونو وړاندې کولو ته پر خپل ژمنه ټینګار کړی و. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې د اداري غړي بنسټونه له 198 میلیونه ډالرو کلنۍ بودیجې سره په نړۍ کې د ولسواکۍ د ارزښتونو د ملاتړ په خاطر تر سلو زیاتو هیوادونو کې انټرنیټي، تلویزیونی او راډیوي خپرونې لري. او روسي خبر دا چې د بلاروس حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو یو احتمالي سیال نیولی دی. ویکتور باباریکا له مالی ورکولو څخه د تیشتې او له بانکه په غیر قانوني ډول د استفادې په تورونو نیول شوی دی. د دولتي څار کمیټې د پنځنل به پروزویل ښاغلی باباریکا د شاهدانو پر بیانونو د اغیز د هڅو او له بانکي حسابونو څخه په غیر قانوني توګه د یو اندازه پیسو ایستلو په شمول د ځینو مسایلو په خاطر ونیول شو. د دې کمیټې رئیس ایوان تریتل زیاته کړه چې د بلګاز پروم بانک شل کارکونکي هم نیول شوي او دوی اعتراف کړی چې دوی په سلګونه میلیونه ډالر د باباریکا د یو پلان له مخې ایستلي او لاتویا ته یې انتقال کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:15 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د ناتو سرمشي تملري چې ژر تر ژره د سولې بین الافغاني خبري پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو مشران لدندو ګوښه شول. په افغانستان کې البته په دې اړه مخکې په خبر کې واورید، په افغانستان کې د حکومت د لوري د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو په وړاندې یو شمېر رسنیو انتقادونه کړي دي. خو د ولسمشر ویاند وایي
د بیان آزادي د افغانستان د دولت د یو ستر لاسترارنې په توګه مطرح ده.
په کونړ کې مو د وزراتي پروژې لګټو خبرو
دا زموږ مخ ته وچو وینل لري په زریټورو په یو شی ګور شي خلکو وکوله دا یو سلو شل جریبا وړو کوي تقریبا نه بچو زریټورو تیرو او وریز مصرف نه بچو.
د کور کلی په پروګرام کې مو په شک شک کړی او دا مسله مو سیړلې.
ما یو زوی دم کړه وره وروره کوله شک په وکم وی ویم له کور ایس په واخلم بیا د مونږ مور ورونه ورونه راتراسي دا څکه دا ورکی بي ګنا ده ملایم بکتلی تا ویزونه میکړي ډاکټرانو ته تللم.
د ناتو عمومي منشي وايي فکر کوي په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات د حقيقي بین الافغاني خبرو پیل نشته شوی دی. د خبرې ان ستولتنبرګ د پنځنبه په ورځ د دې تړون د دفاع د وزیرانو د دوه ورځې غونډې په پای کې وکړه چې د ویډیو کانفرنس له لارې تر سره شو. بلخو رويټرز خبري اژانس د جنو سرچینو په حواله ویلي چې د ډیرو خطرناکو طالبانو له خوشکې دو سره د یو شمیر نړیوالو او افغان حکومت مخالفت د افغان د سولې بهیر ورو کړی دی. اجمل انت راپور لري.
د ناتو عمومي منشوي مکتول په دې پوهیږي چې په افغانستان کې وضعیت سخت دی او لا هم د غلطه د تاوتریخوالي او بریدونو شاهدان یو. ین ستولتنبرګ چې د ناتو د دفاع د وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د پنځشنبه په ورځ له بروکسل څخه خبري اعلان او آنلاین څرګندونه کولې وویل ناتو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. ستولتنبرګ ویل فکر کوي چې تر بل هر وخت د رښتینو بین الافغاني خبرو فایل رانشتې شوه دی.
There is still a long way to go before we have a lasting
Ian Stoltenberg way په افغانستان کې دایمي او باثبات سولې ته لا هم ډیر لار پاتې ده. موږ د هڅو او د حقیقت هر کله کوچی موږ ورنږدې شو یو. موږ دا خبره پټینګار چوتول غواړو چې طالبان باید پر هغه شمنو ودرېږي چې دوی د امریکا سره په تړون کې کړی. بلخو رويټرز خبري اژانس د سو سرچینو په حواله ویلي چې د سلګونو ډیرو خطرناکو طالب بندیانو د خوشکولو سره د افغان حکومت مخالفت د دې سبب شوی چې د سولې پروسه ورو شي. رويټرز وایي دا بندیان په افغانستان کې په سختو خنړیو بریدونو تورندي او طالبان یې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره خوشی کېدل شرط بولي. رويټرز دا سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي لویدیز هیوادونه د دې بندیانو له خوشی کېدو سره د افغان حکومت د مخالفت ننګ کوي. یو لوړ پوړی افغان چارواکي رويټرز سویلی د مشاجرې برخه د محل د بندیانو مسله ده. رويټرز وایي دوه اروپایي ډیپلوماټانو، یو آسیایي ډیپلوماټ او یو بل افغان چارواکي ورته دا خبر تایید کړی دی. راپور کې د یو اروپایي ډیپلوماټ لخلي ویل شوی پولیس کې د ځینو ډیرو خطرناکو طالب جنگیالیو نمونه شامل دي او د دوی خوشی کول په حقیقت کې لسري کرخیب خاړه ول دي. د ډیپلوماټ زیاته کړې د ناتو ځینو غړو ته دا ډیره نارامون کې د چې داسې طالب بندیانو د خوشی کېدو ملاتړ وکړي چې په اقلیتونو او بهرنیو کارکونکو په پراخه پیمانه د ځانمرګو بریدونو تر شا وو. په بروکسل کې د ناتو مهم منشي څخه چې کله د بندیانو د خوشی کولو په برخه کې ورستوي ستونزو پاړه وپوښتل شول، نوموړي ویل د دواړو خواو څخه د بندیانو خوشی کول د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تړون برخه ده او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط دی. یان سلطنبرګ وایي کله چې خبره دې ته راځي چې په دقیقه توګه کوم بندیان باید خوش شي، زه فکر نه کوم چې دا به سموي چې زه دې پرې تفسیر وکړم. زه یوازې هیله لرم چې موږ به وکولای شو په افغانستان کې به بیلابیل لوري وکولای شي چې مخکې ولاړ شو او بین الافغانی خبری پیل شي. په فبروري کې طالبانو له امریکا سره افغانستان ته د سولې دراوستلو په نوم تړون لاسلیک کړ چې د 15000 طالب بندیانو د خوشی کولو او بین الافغانی خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو خبره پکې شوې ده. افغان حکومت په لومړي سر کې د بین الافغانی خبرو تر پایل مخکې په دومره شمیر د طالب بندیانو د خوشی کېدو سره مخالفت وکړ، خو وروسته یې تر 3000 روسیا طالب بندیان خوشی کړل. رویټرز وایي سرچینو ورته ویلي چې افغان چارواکي د 200 طالب بندیانو پرته د نورو پاتې طالب بندیانو خوشی کولو ته هم چمتو دي. په کابل کې د امریکا سفارت د بندیانو په خوشی کېدو کې په وروستي اختلاف تبصره نه ده کړې، خو د افغان حکومت یوې امنیتي او یوې ډیپلوماټیکي سرچینې رویټرز ویلي د امریکا متحده ایالاتونو هم د یو شمېر هغو بندیانو د خوشی کېدو په اړه ملاحظات څرګند کړي چې ناتو او افغان حکومتي پر خوشی کېدو اعتراض لري. دوی ویلي په دې کې هغه بندیان هم شامل دي چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې د موټری بمی برید په څیر لوی بریدونو کې ښکیل دي. په هغه برید کې 150 کسان وژل شوي وو. طالبانو بیا رد کړي چې ګوندې پالیس کې دي مهم برید کوونکي شامل وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د شخصي رسنیو یو شمېر مسولین د حکومت له لوري د رسنیو په قانون کې تعدیل د رسنیو په وړاندې کودتا بولي. دوی وایي حکومت د دې اقدام پر ځای د رسنیو د ملاتړ لپاره اغېزمن ګامونه پورته کړي، خو افغان حکومت د رسنیو د مسولینو دغه اندېښنه بې ځایه بولي او ټینګار کوي چې دوی تل د بیان ازادي ملاتړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ افغان حکومت د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو وړاندیز وکړ چې له مخې به یې په رسنیو ځینې محدودیتونه وضع شي. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
له هغې وروسته چې افغان حکومت د رسنیو په قانون کې د تعدیل خبره راپورته کړه، دغه چارې په افغانستان کې د یو شمېر شخصي رسنیو توند غبرګون راوپاروه. دغو شخصي رسنیو آن حکومت د بیان ازادۍ په برخه کې په سانسور کولو هم تورن کړ. د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت په دې حساسو شرایطو کې نور مهم لومړیتوبونه لري او باید هغې ته پام وکړي.
اوس باید حکومت نور دیر لومړیتوبونه لري. په دغسې یو ماحول کې چې خوشبختانه افغانستان یو داسې قانون لري چې هغه په سیمه کې دا اوس ساری نه لري، د دغه قانون دا د تعدیل مسله راپورته کول زما لپاره د کودتا نه پرته بل څه نهدي.
د ښاغلي دانش په خبره د بیان ازادي چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه شوی باید په لوړ ارزښت وساتل شي. د آریانا شخصي ټلویزیون د نشراتو مسؤل خوشحال آصفي بیا په دې برخه کې حکومت په بېغوري تورنوي.
د ویراسنۍ د جواز اخیستل یا د ویراسنۍ د کار تعلیق مخکې د محکمې صلاحیت وه، اوس دغه صلاحیت پارل شوی دی د رسنیو د تخطي کمیسیون ته. نو مونږ اندېښنه دا ده چې رسنۍ تخطي کمیسیون به بیا دلته خپل شخصي و ذوقي و سلیقهیي برخورد د هرې رسنۍ سره کوي.
افغان حکومت روانونی د رسنوی په قانون کې د تعدیل وړاندیز وکړ چې لمخې به په رسنوی یو شمیر محدودیتونه وضع شي. په نوي تعدیل شوي قانون کې هغه موارد چې د رسنوی د جدي غبرګونونو سره مخ شوي، هغه سرچینې چې رسنوی ته اطلاعات ورکوي، دغو سرچینو نوم او ټول معلومات باید امنیتي، عدلي او قضایي بنسټونو سره شریک شي. دویم، د اندېښنې وړ خبره د رسنوی جواز اخیستل او د کار تعدیل دی چې وروسته له دې د رسنوی د تخطي کمیسیون د دې کار صلاحیت لري. حال دا چې دغه کار له دې وړاندې د محکمې صلاحیت و. په نوي قانون کې د شخصي رسنوی لپاره تعریف شوی چې هغه هم ګوندې. دغه نوې قانون په شپږو فصلونو او 950 مادو کې ترتیب شوی چې په نږدې راتلونکي کې به پارلمان ته د تایید لپاره واستول شي. خو د رسنیو دی اندېښنو ته د افغانستان حکومت په ځواب کې وایي د بیان ازادۍ ساتل د افغان حکومت لپاره یو اصل دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل ولسمشر او ټول حکومت د بیان ازادۍ ملاتړ کوي.
د بیان ازادي د افغانستان د دولت د یوستر لاسترارونې په توګه مطرح ده. د افغانستان حکومت د اساسي قانون د بیان ازادي، د اطلاعاتو ته د لاسرسي حق او د اطلاعاتو د شریکولو گردش نه ملاتړ کوي، او د افغانستان حکومت به همیش د هڅه کوي تر څو بدون د کوم قید و شرط او محدودیت د آزاد رسنۍ نه ملاتړ وکړي.
له دې وړاندې د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش هم ویلي وو چې حکومت د رسنیو د ازادۍ محدودیت نیت نه لري. ښاغلی دانش د چهار شنبې په ورځ په خپل ټویټر لیکلی وو چې افغان حکومت اساسي قانون او دغه راز د خپلو اتباعو اساسي حقونو ته ژمن دی، نو په همدې اساس د رسنیو د ازادۍ محدودولو اراده نه لري. څو ورځې وړاندې یو شمېر رسنیو، خبریالانو او د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په یو پرانیستي لیک کې د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې خپل تاسو غاڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي.
آیا طالبانو د امریکا د ځنګړي استازي د وشلو لپاره د داعش د سیسه ناکامه کړې ده؟ دا پښتنه ډیلی بیست ورسپانی کړې ده. د ورسپانی پر اساس امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ حکومت په افغانستان کې د خپل دښمن دا بوشتونکي ادعا جدي انګېرلې چې طالبانو د امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد د وژلو لپاره د داعش یا اسلامي دولت دسیسه شنډه کړې ده. دوی همداراز ویلي چې د دې ادعا په اړه چې طالبانو په یوه تازه ویډیو کې کړې تحقیقات کوي. طالبانو ویلي چې د داعش ډلې دوه تنه ګمارلي وو چې زلمی خلیلزاد ووژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی ډیلی بیست ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت د امریکایانو پر ضد هر ګواښ جدي ګڼي، او امریکایي چارواکي د دې ویډیو په اړه څېړنې کوي، او همداراز د افغانستان د حکومت چارواکي هم پلټنه کوي. دا ادعا وروسته لدې شوې چې امنیت شورا ته د بلګرو ملتو په وروستي راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د ملګرو ملتو د راپور د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د موافقې د تطبیق او پرژمنو د طالبانو د درېدو په اړه ځینې شکونه راپور تکړل. شایي همدا دلیل وي چې ډیلی بیست د طالبانو د وروستۍ ادعا په اړه شک څرګند کړی دی. د دې ورسپانې له لیکنې سره سم څو اوسنیو پخوانیو چارواکو د طالبانو د دې ادعا په بیلابیلو اړخونو شکونه کړي. په ویډیو کې د طالبانو په توقیف کې دوه تنه چې سترګې تړل شوي اعتراف کوي چې د افغانستان ملي امنیت د زلمی خلیلزاد د وژلو لپاره دوی ته امکانات برابر کړي وو. ورسپانې لیکلي له یوې خوا ویل کېږي چې د افغانستان ملي امنیت د طالبانو او امریکا د سولې د موافقې مخالف دی، خو له بلې خوا طالبان غواړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ ژور اختلاف پیدا شي. ورسپانې په دې اړه د څو تنو نظرونه خپاره کړي چې ځینو دا احتمال نه دی رد کړی چې د افغانستان ملي امنیت یا استخبارات په دې قضیه کې لاس ولري، خو ډېرو نورو دا موضوع یو مخ رد کړی ده. د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ په 45 هیوادونو کې پر زده کوونکو او والدینو د کورونا وایرس د اغیز په اړه سروې کړې ده. په دې سروې کې چې د هیومن رائټس په خبرونه کې د شر شوې ویل شوی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې شول او ګڼو نورو هڅه وکړه چې په یو نه یو ډول زده کړو ته دوام ورکړي، خو په دې منځ کې د افغانستان په شان څو هیوادونو ښه تیاری نه لرله. په افغانستان کې تازه ژمنۍ رخصتي تېره شوې وه چې د کورونا وبا خپره شوه او ښوونځیو ته یې د پرانیستلو موقع ورنه کړه. د بشري حقونو د څار ډلې سروې ښیي چې د کورونا وبا ترڅنګ د جګړې دوام د افغانستان د ماشومانو پر زده کړو منفي اغېز لرلی. په افغانستان کې د نورو هیوادونو په شان نه تیز انټرنیټ شته، نه ټول خلک تلویزیون لري او نه ټول خلک هر وخت برېښنا لري. د نړیوال بانک له اټکل سره سم یوازې 14% افغانان انټرنیټ کاروي او تر 55% زیات د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او ډېری کورنۍ د انټرنیټ او نورو الکترونیکي وسایلو د لرلو وس نه لري. په دې سروې کې د نجونو پر زده کړو د کورونا د اغېز ځانګړې یادونه شوې، ځکه چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نجونو ښوونځي بند دي او اوس د دې هیواد د ټولو زده کوونکو په سلو کې یوازې 14 نجونې تشکیلوي. د افغانستان بله ستونزه دا ده چې په سلو کې 55 نارې ده او 50% ښځې لیک لوست کولی شي، او دا مسأله سبب کیږي چې ډیری میندې او پلرونه په کور کې له خپلو ماشومانو سره درس ونه ویلی شي.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په asajiradio.com کې هم اوریدل شي. وړاندې به مو کونړ ته ورولو، هلته مو لوی زراعتي پروژې خبرو او همدارس مخکې تر اتنیمو بجو چې اتنیمو بجې لند خبرونه لرو. asajiradio تاسو یو شمېره رسیدلې سمې سنل ولو. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو، د جرمني څارنوالانو د روسي حکومت په برلین کې په یو قتل تورن کړی دی. دوی وایي تیر کال د جرمني په پلازمینې برلین کې د یو چچن ټبري ګرجستاني وژنه د روسي د حکومت په امر شوې وه. ماسکو دا تور رد کړی. تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
په جرمني کې څارنوالانو یو روسي کس چې ګومان کیږي تیر کال په برلین کې د زلیم خان په نوم یو چچن ټبري ګرجستاني وژلې، رسمن په قتل تورن کړی. ویلي دي دا دی وشنې امر د روسیې د حکومت لخوا ورکړل شوی وو. زلیم خان خانګوشویلې د اګست په درويشتمه پرانا ورس په برلین کې وژل شو او د پیښې د مسکو او برلین اړیکې خراب کړې. جرمني د تیر کال په دسمبر میاشت کې د روسي ډیپلوماټان په تحقیقاتو کې د همکارۍ د نه کولو لپاره وایستل. د المان فدرالي څارنوالانو د پنځشنبه پورس دا کس وادم کې معرفي کړ او هغه په وژنه او د وسلو لرلو قانون څخه په سرغړاوي تورن کړ. څارنوالان وایي چې نوموړي ته تیر کال د جولای له نمایي مخکې د روسیې د فدراسیون د مرکزی حکومت لخوا دند سپارل شو. څو زلیم خان خانګوشویلی چې یو وخت په چچنیا کې د روسي ځواکونو خلاف جنګیدلی و لمنځه یوسي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د څارنوالانو له دې اعلان وروسته وویل چې د روسیې سفیر پرون یو ځل بیا د بهرنیو چارو وزارت ته وغوښتل شو څو د برلین دریز د شک او تردید پرته روسي لوري ته روښانه شي، او دا چې جرمنی د دې خزیه په خاطر د نورو اقداماتو برخه کې خپل حق خوندي ساتي. خو روسي رسنۍ وروسته په برلین کې د روسیا د سفیر له قوله ریپورت ورکړ چې ک جرمنی د دې خزیه په خاطر نوو اقداماتو ته مخه کړی، د روسیا لغبرګون سره به مخ شي. د روسیا سفیر سرګین خایف د مسکو په امر د زلیم خان د وژنې تور به بنسټ او بالا ور دي کړ. زلیم خان څلويخ کلن او لڅو بریدونو ژوندۍ وته وو. نو مولای دا 200 کلونو په لومړیو کې د چچنیا په دویم جنگ کې د بلتون غختونکو ترڅنګ د روسي ځواکونو خلاف جنگیدلی وو.
ازادي رادیو تغوغونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د وژل شوی جاپانی مرسندوی تیتسو ناکامورا پلاس د جوړشوي بیل غشتار هټ په وسیله د کونړ د نورګل نشټې سلجری وزمکه خړوبې شي. د سیمه اوسیدونکو وایي د همدې هټ د اوبو له کبله پار فصل کې پریمانه غلدانه کیږي. د غار هټ پر هغه کانال جوړ شوی چې ډاکټر ناکامورا د کونړ له سیند ایستلې وو، او دا مهال پرې په زرګونه هکتار زمکه د کرکېلې وټ شوې ده. روحلانوري په دې اړه د سیمه له اوسیدونکو او چارواکو سره شخېدلې او دا راپور یې چمتو کړی.
څونه کامورا مشته په دلاس نه خې لا هم شته او خلکو ته د ژوند نخه پاتې او بور کوي. د نورګل ول سوالي اړوند کانډې کلی کې در هټ په وسیله لویلی او بو پورته کیږي او نګدي سل جری بزمکه پر خړوبېږي. دا په افغانستان کې د وژل شوی جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا له لوري د عملی شوو پروژو یوه بیلګه ده. دا سیمه چې نږدې لس کلونه وړاندې یوه سپیره دښته بلل کېده، اوس په کرنیزه ځمکه بدله شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي د ناکامورا له لوري دلته د کانال ویستل او پرې دار هټ لګول هغه چاره وه چې چا یې فکر هم نشو کولی. خو د دوی په وینا چې اوس دا خوب رښتیا شوی او سپیره دښته په شین فصل بدله شوې ده. د سیمې اوسیدونکي عتیق الله ازادي راډیو ته وویل
دا ځمکه مخکې وچه وه، اوبه نه لرلی، په زریټورو په یو شیبل شي خلکو به کوله. جاپانیانو جوړه کړه، ډېر ښه پالت یې وکړو، ښه نتیجه ورکړله، او اوس همدې اوبه کېږي. دا یو سل او شل جریبه روپۍ نه ده بې مصرفه دی، په اوبو اوبو به انرژي تاویږي. سو زیات خوشحاله ځکه چې تقریبا بچ کړو، جنریټر د تیلو وارز مصرف نه بچ کړو، په شپه ورځ به شي اوبه تاویږي، راډ دی اوبه تاویږي، بس
هغه وایي له کومې ورځې چې ناکامورا او ملګرو یې د کونړ له سیند څخه کانال جلا کړ او د دوی په کلي کې پرې د اوسپنې بې مصرفه ارهټ جوړ کړ، اوس په هر کښ کې زیاته غله دانه، تازه ترکاری او میوې کېږي چې ورسره ژوند بدل شوی دی.
دا ډېر کوي، نو جوارم کوي، غنم کوي، نو سخت زیات کوي. دې ولس ته، دې وطن ته خدمت وکړي، آباد شي، شین شي. دا غټ خدمت دی چې وشي. کنده ډاګ مخ قسم دی، بل قسم دی، بوټیم پکې نو
ارهټ له اوسپنې جوړ دی. څرخونه لري چې د څرخونو دواړو غاړو ته یې د اوسپنې په لسګونو لوټې نخلول شوي. څرخ د اوبو په زور تاویږي، لوټې له اوبو ډکېږي او له ویلې شپږ متره لوړ لختي ته پرېوځي. بل دې ته ورته ارهټ بیا د خیوې په ولسوالۍ کې په همدې ویلې جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د نورګر ولسوال محمد حنیف خیرخوا وایي چې د ناکامورا له لوري د کونړ له سینده په دې پورته شوي کانال سلګونه هکتار ځمکه خړوبېږي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین بیا د ناکامورا کړي کارونه د سیمې د زرغونتیا او د اقتصاد پیاوړتیا د پاره ګټور ګڼي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر نجیب الله عادل:
څرخونه یا د غارډ چې کوم دی، د دې یو خواله دا دی چې د ټکنالوژي ډیره ساده ده، هر څوک یې شي کولی، او بل د محلي موادو نه جوړیږي. یعنی د کونړ ټولو ولو کې د دې امکان شته دی، خصوصا هغه ځمکې چې د ویالو نه دوه متره په ارتفاع باندې جیګې پرتې دي او مستقیما د ویالو نه خړوبېږي. دغه ټکنالوژي ورته ډیره مؤثره ده. زمونږ غوښتنه د ولس نه دا ده چې دا په خپله جوړ کړي، ډېر کم مصرف پرې راځي او خپلې ځمکې وچې پرېږي.
تیتسو ناکامورا پوره دیرش کال افغانانو ته د روغتیا او اوبو رسولو او زراعت په برخه کې کار وکړ. نوموړی د تیر لمریز کال په قوس میاشت کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو اول سخت ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. ناکامورا ته افغان ولسمشر افغاني تابعیت هم ورکړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
شفیع جان زدران د خوست له نظر شاکوټ ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي: د سولې خبرې د افغانانو موضوع ده، افغانانو ته شرم دی چې خارجان یې په مخ وړي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي: د بندیانو تبادله او د ناټو ځواکونو وتل د سولې په بهیر کې مثبت او مهم ټکي دي. عبدالغفار لیکي: طالبان باید ټول نیولي بندیان چې ملکیان دي ژر تر ژره ایله کړي. ګلاب شاه نوري د کندهار لډنډ ولسوالۍ لیکي: له ولسمشر اشرف غني څخه غوښتنه ده چې سرپرستي پای ته ورسوي او وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي: طالبان د سولې هیڅ نیت نه لري، ځکه چې په هر ولایت کې د پولیسو او پوځیانو پر ضد بریدونو ته ادامه ورکوي. حمیده نظری له کلات لیکي: طالبان په اسلام کې د سولې سپیڅلی مقام نه پیژني او د اسلام په نوم افغانان وژني. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلي ولسوالۍ لیکلي دي: بندیان باید د دواړو لوري لخوا خوشي شي چې د سولې خبرې پیل شي. همدې موضوع ته عبدالواحد مدقق له لوګر اشاره کړې ده او لیکي: حکومت او طالبان باید د سولې د هوکړې له مخې بندیان آزاد کړي او ترڅو د سولې خبرې پیل شي. حمیده اتل له غزنی دی کې پر طالبانو او پاکستان باور نشي کېدی. د دې په وینا دوه مخې دي. عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې لیکلي دي طالبان باید نور اور بند وکړي او کچرته دوی اور بند نکوي په دوی باندې اعتماد سخت کیږي. او حمید الله پراستول اس ام اس کې لیکلي دي زه رسول خبرو ته ډیر خوشبینه. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لند خبرونه امریکای جنرال فرانک مکنزی چې په سیمه کې د امریکایي سرتیرو سره نکبي وای د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې د لاسلیک کړي تړون مخې د خپل ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8400 تنو ته راکم کړی دی. د ناټو عمومي منشي وای فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوې دي. یان ستولتنبرګ پرون د ناټو د تړون د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته خبریالانو ته په آنلاین څرګندونو کې دا خبره وکړه. په کاپیسا کې حکومتي چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې یو څو وسلوال وژلي او یو شمېر کړي له طالبانو تصفیه کړي دي. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې نوی رئیس مایکل پک د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو او د انټرنیټ د ازادۍ د ټکنالوژۍ د تمویل د یو سازمان رئیسان د دندو لري کړی دي. په دوی کې د ازادۍ اروپا ازادي راډیو رئیس جیم فلای هم شامل دی. د بلاروس حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو احتمالي سیال نیولی دی. ویکتار بابریکا له مالیه ورکولو څخه د تیشتي او له بانکه په غیر قانوني ډول د استفادې په تورونو نیول شوی دی. دا ساجر ډو په روانه خبرونه کې وړاندې د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ لرو او همدارس د کور کلی پروګرام لرو. خوښ وي خبرتیا
سلام علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام کې سبا د کډوالو مسله سیړو. سبا په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده او په دې پروګرام کې دا مسله چېړو چې په ایران کې افغان کډوالو سره څنګه چلند کیږي، څنګه کېدای شي چې د دې مخاوني ول شي. او دا موضوع هم مهمه ده چې تر کله به په میلیونونو افغانان په پاکستان کې مهاجر وي او ولې خپل هیواد ته نستنی شي او کله به ستنی شي. که چېرته په افغانستان کې مشکلات وي، آیا دوی به تر ابده پورې په پردي وطنونو کې وي؟ په دې ارتباط تاسو کولی شئ چې تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې سبا د سکایپ او ټلیفون له لارې برخه واخلي په دې خپرونه کې او له میلمنو سره ستاسو پښتنی او ستاسو نظرونه شریک کړو. او میلمانه به هم سبا په دې خبرونه کې د خبرونه پترس کې تاسو ته معرفي کړو.
نیما نړۍ منګه د خزل لپاره کالی خرڅو، د رایش سامان همستا
په کور کې زیات تو تریخوال را سره خپل ام کول او مور ام خویند ام ټول فامیل ام را سره تو تریخوال کول.
سلام سره د پکتیا ولایت کوي کوي دیني عالمان ولا
خبرونه جوړونکي وزما جواب خیر.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته خراغلاست. افغاني خزي تل په افغاني ټولنه کې یو لړ محدودیتونو سره لاس او گریوان دي چې کله ناکله دغه محدودیتونه دوی خپل د خپلو ناسمو باورونو لکه بل ځان ته جوړوي. یو له هغونه د خزو روغتیاي ستونزې دي چې دوی له کورنۍ نه په خاصه توګه د خسرګنۍ څخه پټوي. آیا تاسو هم خپلې ناروغۍ له کورنۍ پټوئ؟ د ښځې د روغتیایي ستونزې په وړاندې د خاوند مسؤلیت څه دی؟ د دې ټولو پوښتنو ځواب به په همدې خپرونه کې واورئ. د خپرونه وګنی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. اوس به راپور له وګنی جبرخیل واورو.
روخ صورت پادشاهی دا هغه معقوله ده چې تل یې په خبرو کې کاروو خو عمل ورباندې تر ډیره نه کوو. افغانی ښځې تل د ناسمو باورونو او ناسمو دودونو قرباني شوي، کله د خپلو ناسمو باورونو او کله هم د نورو د ناسم سلوک او باور له کبله. اکثره ښځې خپلې ناروغۍ پټوي، په خاصه توګه د خاوند له کورنۍ څخه. دوی په دې باور دي چې ناروغي عیب دی او عیب باید له نورو پټ وساتل شي تر څو په راتلونکي کې دوی ته د خپل خپلوانو لخوا د پیغور لامل ونه ګرځي. خو له دې نه بې خبره دي چې د ناروغیو پټول به دوی ته د نورو روغتیایي ستونزو لامل وګرځي. زرمینه د خپل انګور کې سره تکبي او وایي کنګور یې په خپل وخت ورته د خپل ناروغۍ ویلی وای اوس به یې ماشوم ژوند دی.
دکتر خانمایی که در وقتی مجرد می باشد
اینجونی که د پلار په کور کې کومه روغتیایی ستونزه ولري چې واده شي له خسرخیلو یې پټوي. همدارنګه مې خپله انګور ده وینه یې د پلار په کور کې میکروبي وه چې کله مو واده کړه دا خبره یې لومړی نه پټه کړه او همدا لامل شو چې دوه وارې ماشوم سخت شي. خو کله چې مو خبر شو دوا مو ورته وکړه. تقریبا یو کال کېږي چې دوا خوري خو ډاکټران لا هم وایي چې تر نهو میاشتو چې ماشوم یې حمل کې دی باید دوا وخوري تر څو ماشوم یې نورمال دنیا ته راشي.
یو شمېر ښځې بیا د خپلې ناروغۍ حال د خسرګنۍ کره وایي خو د خسرګنۍ ناسم چلند سره مخ کیږي. نه دا چې یوازې ناروغي له پامه غورځول کیږي، بلکې د خواخي او د خاوند نورو خزینه خپلوانو لخوا ورته بدې خبرې هم کیږي. خدیجه چې د ناروغي له کبله ډیره ضعیفه شوی هم دا وایي چې د خاوند او د خسرګنۍ لخوا یې ناروغي ته هیڅ ډول پام لرنه نه کیږي او خواخي تل ورته وایي چې ناجوړ نه یې حسي مکر کوي.
اډیر نه جوړه کیږي خو لټار کور کې نه وایم ځکه چې بیا به وایي تل ناروغه یې. له همدې کبله زه هم هیڅ نه وایم. یوه شپه کابو مړه شوې وه. مرګ ته مې هیڅ نه و پاتې. د وینې جریانونه مې بند شوي وو. هیڅوک کور کې نه و. یو روغ زوی مې هم د خیاط شاګرد و. د اختر شپې ورځې وې. هغه هم ناوخته کور ته راتلو. ما توان هم نه درلود چې ځان ته یو کیله سوبه راواخلم. ناروغه لور مې چې پوپکو فلج ده او په څلورو لاړه او ما ته یې اوبه راکړې چې کله مې دا کیسه خوښې ته مکر مکوا. ما ویل زه چې کله واده شوم خو داسې نه وم. له غمونو او اندېښنو داسې شوم. دلیوري ښځې مې هم راباندې ملنډې ووهلې. ما ویل دا مکر نه دی که ښه وخوم یا بد نارامه یمه او تل بدې خبرې اورم. خدای دې راته قوت راکړي.
ځینې باورونه په ټولنه کې په یو شمېر ترخو واقعیتونو ولاړ وي چې د یوې ټولنې په تل کې ریښه غځولې وي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو لخوا کیږي او دا سلسله له پخوا هم داسې دوام لري. شرف ګله هغه ښځه ده چې د دې په خبره چې کله خپل انګور به نو هر رقم حالت به یې تېرولو او خپلې خواښې ته به یې نه ویل چې ناجوړه ده. خو اوسنۍ ښځې چې لږې هم ناجوړې شي ځان اچوي چې خسرګنۍ یې ډاکټر ته بوځي.
خو اوس په دې فعلي شرایطو کې خو رښتیا هم انګورګانې ډېر نازولې شوي دي او نازونه او نخرې بې ځایه دي. ټول دا انګور چې راځي په دې کور کې چې ناوې کېږي دا میړه خسور خواخې ټول د دین یو هیله لري چې دلته راغی او لکتونه مصرفونه پې کوي. خو په دې راوړي چې دې سره خوشاله اوسم نو دا به هر ورځ ناجوړی ناجوړ او ناجوړ ناجوړ. ځینې وخت مکرون هم ډېر شوي دي. اوس مکرونه ډېر دي او دا د نن ورځ دا ناویګانې ډېر زیات ځان ناجوړه ښایي او د څه شي لپاره کار د پاره.
یو شمیر نارینه بیا دا د خاوند مسؤلیت ګڼي او وایي خاوند باید تل د ښځې او ماشومانو له حاله خبر وي. محمدین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی هم په همدې نظر دی او زیاتوي
دا خدای دې طرفه ده ورته هم دلته قسمت نصیب خو دا ډیر غلط کار دی چې خپل ناموس ته په سپک نظر وګوري. مریض شي ښځه اولادونه په کار د ډاکټر ته څه د پاره ګټي مزوري کم دی د پاره نفقه پیدا کوي هم دی د پاره. دا یو نیم بس لنډ فکر کې یو والا وې دال د کور پلار کور کې مریضو په ما تاوان کنه دا غلطه خبره په دې په کار نه سي بد اخلاقي کور کې شو د سي او د سي نه دا خو هغه جاهلی چې زاس په خبرې کې په ناموس
سلویخ کلن ما جان هم دخوند او خسرگنه ایلا چلن نه ده زن پورانده خواه بریخی او وایی چی تل با یخ پلی روخیه یستونزی لیور سر شریکه ولی ما جان داد خسرگنه دنده بولی چی دنگور پورانده دی هم لکه خپل لور چلن بکری او هاگه دی هم خپل لور بگنی
کله چې نا جوړه کېدم زما کورنۍ زما لیور خزه واغې ته به ویل بیا غزه ما خاون ته ویل خاون بم ډاکټر ته وړل ډاکټر تعال ته بیا چې تلو خپل ستونزه به ویل خپل تداوی به وکول خاون را باندې ډیر فارم کول او ډیر زیات پختنې رانه کول هر خبره راته کوله چې کوم خبره ما ته وایې کوم ستونزه ما ته وایې کوم مریضی لري ما ته وایې هر شی ډیر فارم را باندې کوله اصلا مهم خاون د چ باید خاون ور باندې پام وکړي
د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار ناروغي یو طبيعي پیښه بولی او وایي روغتیایی ستونزې باید له نورو سره شریک شي تر څو له روحي پلوه هم ناروغ ته ډاډګیره نه ورکړل شي
مونږ انسانان یو کله چې مریضان کیږو دا مونږ تعب نه د یو طبي مسله ده یو مریضی سرهخته کیږو او مریضی ګونه دا باید پټ نه کو د دې په خاطر پټولې کیدای شي چې مونږ نورو امراض سرهخته کی او کورنۍ باید خزه تداوی ته پام وکړي یوازې کله چې خزه په یو کورنۍ کې واده کیږي د هغې کورنۍ لور ده نو که انګور ده د هغې کورنۍ لور ده دا تفاوت دا فرقونه باید ونه کړي چې یو خزه دومره جرات و نه لري کله چې واده شي د خاطر هغې باندې یو ټاپه ونه لګول شي او وایي چې زه جوړه یم یا مریضه نه یم او دا مریضي یو وخت ته ورسیږي چې اصلا د اقتصادي لحاظ نه هم د دوی توان نه وي چې تداوی وکړي او طبعا یو ښځه کیدای شي په هغه کورنۍ کې مور اوسي ټولو چارو کې د کورنۍ شاته پاتې شي د خاطر یو عادي خبره چې څوک را پسې خبرې ونه کړي
د ډاکترانو په وینا که چېرته هر ناروغ په وخت خپل اړوند ډاکټر تبوت لشي نو ناروغي به په اسانۍ او په وخت درمل نه شي ډاکټر محمد کمین ایوبی د ناروغانو ناوخته او پزند ډاکټر ته وروستل ناسم کار بولی او وایي
اکثر ناروغان چې دلته مراجعه کوي نو په آخري مرحله کې وي او چې یو علت یې د دوی ناوخته مراجعه ده ځینې وخت داسې هم پېښېږي چې یو مرض په ابتدایي مرحله کې په ډېر عادي ډول باندې په ډېر کم مصرف باندې تداوي شي ولې هغه وخت چې ناروغ ناوخته مراجعه وکړي نو ځینې وخت موږ ورته وایي اختلاطات ورکوي او نو په ساده ډول تداوي کېدای شي د بل اړخه ډېر غذاب مصرف ته ضرورت لري
په افغاني ټولنه کې ډېر داسې ناسم باورونه او دودونه شته چې تر ډېره یې زیانونه ښځو ته ورسیږي د ښځو د حقونو مدافع او فعاله سپیسلې زازی بیا د ناسمو دودونو او باورونو د له منځه وړلو لپاره د ښځو پوهه اړینه بولي او زیاتوي
وزنی لاره دا ده چې موږ جناکیان مکتب ته ولېږو او دوی باندې درس او تعلیم وکړو زده کړې په جګه سطح باندې وي که چېرې موږ ښځې په همدې شکل باندې مخکې لاړ شو درس او تعلیم نه لري خصوصا په کلو کې او په لرو ځایو کې هیڅ وخت موږ دغه لامل د منځه وړای نشو ځکه دلته چې دا ښځې ته د یو جنس په نظر لیدای شي همیشه سړی چې یو چاته د جنس په نظر وګوري نو باید جنس چې سړی اخلي خجنس واخلي
دا چې د ناسمو او بیزایا دودونو لامل نڅري او څنګه خزي د دغو ناسمو باورونو لامل اسيان منی کیږي دا به په دغه تمثيلي ټوټه کې واوري چې زما همکاري وکمی جباخیل لیکلې او د تمثيل برخي همکارانو پکې برخه اخیستې ده
السلام علیکم خوشو چې زنګ دی وهلو
وعلیکم لوري څنګه یې فخو به ما ویل دا ډیر وخت مدي اول نه دی اخیسته ما ویل چې غږ دی واورو
مورجانې ایس خانه یم ټول ځان می خوګیږي په پخو کې مم دمه نشته
لوري پام چې خوکه یو اندرورګانې دې در باندې خبرې نشي کنه بیا به وایي مکر جنادا مکر کوي او یا به وایي ناروغه لوری را باندې تیره کړه
خو مورې زه ډېره نه جوړه یم چې لږ کار وکم ټول بدن مې درد کوي
شایما لورې دا د کولنج دردونه دي لږ په واسلي نو ایا زنجفیل وی غوړ که جوړېږي که نه وي یوه ګولۍ وخوره لورې دا دردونه ما هم تېر کړي دي خو پام دې وي چې څوک په ځان خبر نه کړي ما هم په ځان څوک نه و خبر کړي
تر دې مخکې هم داسې زوف کړی و؟
هو ډاکټر صاحب، مخکې له وادم کله کلام داسې کېدم.
ولا ډاکټر صاحب، ما هم چې ولیده ډېر وارخطا شوم.
ګوره وروره، اوس هم دومره ناوخته شوې نه ده. ښه شو چې ناروغه مو په وخت راوستله. میرمن مو له یوې خوا امیدواره ده او له بلې خوا یې وینه هم کمه ده، د وینې فشار یې هم ښکته دی. نسخه مې ورته ولیکله، دواګانې پر وخت ورکوئ او د دواګانو تر څنګ باید استراحت هم وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، سمه ده. خدا را ته ووایه چې کومه ستونزه خوبه نه یې؟ میرمن خوبه مې خشي انشاءالله.
هو ولې نه، اندېښنه مه کوه، میرمن دې جوړیږي په خیر. خو که د ناروغ په راوستلو کې مو ځنډ کړی وای نو ناروغي به یې نوره هم زیاته شوې وه، او کیدای شي چې خپل ماشوم یې هم له لاسه ورکړی وای. زه به ورشم چې نور ناروغان وګورم.
ګوره شیما، د ډاکټر صاحب خبرې خو دې واورېدې، چې نور هر کله ناروغي دي ما ته وایه، که مور دې ته مې نه وایې هم خیر دی. چې ته د ناروغۍ له ما پټیې نو زه څه پوه شم چې ته ناروغه یې؟
ما خو غوښتل ووایم، خو
څه؟
خو مور مې ویلي وو چې ناروغي د خسرګنې ته مه وایه، بیا به وایې چې مکر کوي یا به پیغور درکوي بیا.
خدای دې مور ته انصاف ورکړي، زه هم داسې سړی یم. بیا مور دې مې څومره تا ته پام کوي، ښه ته پخپله وایه همداسې نه ده؟
هغسې خدا رښتیا هم.
ګوره ښځې، د ښځې او خاوند تر منځ باید دا خبرې پټې نه وي، دا مو ګډ ژوند دی، باید ستونزې په ګډه هوارې کړو. اوس مو نو خوښي او غم سره یو دی. او شیما جانې، ته ولې نه پوهېږې؟
درنو اوریدونکو، دا وه د نیمې نړۍ خپرونه چې د ښځو روغتیایي ستونزو ته ځانګړې شوې وه. تر بیا او بلې خپرونې د خدای په امان.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
گاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې په هر چا شک کوي؟ ولې ځینې خلک ډیر شکاک او بدګمانه وي؟ ډیر شک کول په کور او ټولنه کې کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ نن همدا موضوع څېړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم. قدر منه دوستانو، سالمه ټولنه د سالمې کورنۍ په نتیجه کې رامنځته کیږي. کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت، صداقت، زغم، مینه موجود وي، نو دا حتمی ده چې د همداسې ټولنې شاهدان به یو. خو که په کورنیو کې شک، تردید، بدګماني، غلطي موجوده وي، نو دا څرګنده خبره ده چې په ټولنه هم اثر درلودلی شي. بد ګماني او شک د کورنۍ او ټولنې په پاشلو کې لومړنی اصل ګڼل کیږي او شکاک انسانان سره له دې چې نورو ته مشکل جوړوي خپلې حمله سرخوږی خلاص نوي. په همدې اړه د کابل د چار اسیا پولیس والی اوسیدونکی جانان وایي چې دی ډیر شکاک دی، کله له دې ډیرو بدګمانیو خپل هم تنګ شي، خو اوس یې لکه یو عادت ګرځېدلی دی. نوموړی زیاتوي،
شخو زه ډېر زیات سیوکار وسي دي، ما زه دا شک واخلي چې را دا کار به پلاني کړی، بس داسې یو تفتیش راته ورسېږي. اتیم دغه افسوس او دغه هغه کوم او ډېر دا یارو دوست ملګري راته وایي دا کار مه کوه، خو ما ځین ته دا خبرې ولوېږي بس ادې مې بالکل سوچ او فکر اوټ سي. مینه دا رقم سمه چې بالکل کله ورې دام ووایم چې هره خپله خودکشي وکړه، هغه ته خو دا وایم چې په ګوتو راشي او د پاکې وز بېښم داسې په چاړه باندې ټوک ټوک کړم، خو داسې موقع نه ایسي خصوي وي او وزلې مې دا تفتیش ورته کوي، غصه مې ورته زیاتېږي او کمېږي نه. دا مې یو عادت ګرځېدلی ده، یعنې په کور کې به د خپلو ورونو زمانو مثال په خپلو ماشومانو باندې، ما یو زوی دم کله ورې وروره کله شک پرې وکړم وی ویم له کوره اسپې واخلم، بیا دا موږ مور ور ورونو ورونه راته راشي چې دا څه کوي، دا وړکې بېګنا ده او تاسې دا شک پرې کوي دا کوي دا. خلکو راته ویلي چې تا به چا جادو کړی، ملایان مې کتلي، تعویزونه مې کړي، ډاکترانو ته تللی یم، خو په سلو کې 40% ورک سوی، اتیا اوس هم چلیږي.
شک او بدګماني انسان په داسې بې بنیاده غم او اندېښنو کې راګیر کوي چې په حقیقت کې هیڅ هم نه وي، او اکثره وخت شک هغه چا ته ډېره صدمه رسوي کوم چې په خلکو ډېر شک کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې داسې شکاک انسانان یې ډېر لیدلي. نوموړی د خپل یو ګاونډ کیسه داسې راته کوي.
او لیدلم دي ځینې خلک پیدا کیږي چې شک کوي، زما په نظر شک ښه کار نه دی، خو کله انسان ته هغه پیدا کیږي او دا شک کولم چې ډېر شک څوک کوي، هغه یو عادت ګرځي پر چا باندې شک کوي. بیا نو زمونږ یو هغه دوستانو یا هغوی به پر چا باندې شک، مثلا چې یو څوک به کور ته ملاړ دستي چې به هغه میلمه به د کوره ووت، دی به هر څه کتل، شک به یې کوو، ویل به چې دغه څه شی اخیستي نه یې، اولادونه یې نه یې اخیستي، غلا یې نه یې کړي. مثلا خپل ګاونډیانو همسایګانو باندې به هم شک کوو، نو بیخي ټول خزه او دغه لورګان او دوی به ویل چې د زمنګ پلار په هر چا باندې شک کوي. بل اخره بل ورځ د کور غلا وشو، دوی کوم حوادث تللی د کور غلا وشو، دوی به خې 100% په همسایګان باندې شک وکړي، ځکه دا غوي سره جنگ وکړو او هله ټکول وشو. نو اخره ما همسایګان او ګوانډیانو د غلا نه وکړي، بل چا کړي و، دغه نفر خپل باندې شو.
پوهان وایي اکثره وخت هغه کسان ډیر په هر چا او هر څه شک او بدګماني کوي چې خپل هغه ستونزه ولري او یا په یو شکاک کورنۍ او محیط کې روزل شوی وي. په همدې هکله د کابل ولایت اوسیدونکی شیر وایي چې دی شکی نه دی.
نه زه خپل شکی نه یم، خو شکی خلک مې لیدلی دي او زه خپل شکی نه یم. زه چمن مې خپل چمن شک نه راځي او نه مې کوم چا کې اوسه پورې جالیدلې مې دي، هغه معلوم دی هغه خلک چې چا کې مشکل لیدلی، هغه چې په خپل سترګو زه ونه وینم دغه سې ما زړه ته بخي راځي نه، چې په خپله زه ووینم بیا مې راځي زړه. کوم ډېر انډیوال مې یا زړه کې ساتم، که بیا انډیوال مې نو بیا ورته چې ورور دا کار مه کوه، دا کار دې غلط ته، آینده دې پر دا کار بیا ونه کړي. ناک ناک شک نه کوم.
شک او بدګماني په ټوله نو کورنۍ کې ډېر مشکلات راولاړوي او حتی د کورنۍ او د پاشلو سبب ګرځي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي خان میر په دې اړه داسې غږېدلی دی.
شکول خو دا خو دا ښه نه ده، ښه کار نه ده. شکول سره شک دی وکړو په دې کې د ایمان زوال راځي. سړي یو شی باندې چا یو شی کار کړی نه یو ته په باندې واسات منداز کړی، دا خو د ایمان په خاطر کې ولوي، خو دا ښه کار نه ده. او بعد یې څوک په ځوان کې تر څو په ثبوت نه رسېدلی ورته په سړي باندې شک ونه کړي، او بس نو هغه نه پیږي کنه، دا ټول جهالت حساب ده کنه. که څوک علم ولري هغه هیڅکله شک نه کوي، اوس دا شکول خو ښه کار نه ده. داسې خو بنتفاقي راځي ما باندې، اوس که دا کور کې ته په یو باندې شک وکړي هغه دا کار نه کړی، بس خامخا دې غړي کې اوس چیرې کې ته ګوره، دا یا زما ورور یا زما پلار په ما باندې بار نه ښه کوي، نو خامخا تضاد پیدا کیږي په دې کې. همدې کرا کرا په کور کې بنتفاقي پیدا کیږي، ټول ګډوډ کیږي.
اسلام شک، بدګماني، تجسس او هر هغه څه چې انسانانو ته صدمه رسوي یا ستونزه جوړوي حرام بللې دي. په دې اړه دینی عالم نجیب درویش داسې څرګندونې کړې دي.
شک د اسلام له نظره او د قران کریم کوم چې انشاء الله تعالی په قران کریم کې فرمایلی دي، شک او یعنی سوء ظن چې دی دا حرام دی، دا د مسلمان لپاره یعنی خنه دی او جواز نه لري چې یو مسلمان د بل مسلمان په مقابل کې هغه یو بد ګمان ولري. او الله تعالی فرمایي چې ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یعنی چې هغه کسان چې ایمان راوړلی تاسو الله تعالی ته، بس تاسو اجتناب وکئ، ځان وساتئ د یعنی د بد ګمان نه. او همداسې رسول صاحب فرمایي چې مسلمان باید د بل مسلمان په قبال کې په باره کې باید ښه نظر ولري، یعنی حسن ځوان ولري، یعنی حسن د ګمان ولري، ښه ګمان ولري. بد ګمان همدغسې په اجتماع کې په ټولنه کې ډېر یو بد اغیزه لري او د ټولنې په منځ کې یو بې اعتمادي لوري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې ولې ځینې خلک ډیر شک کوي او د شک او بدګمانۍ بدې پایلې به کورنۍ او ټولنې ته سوي، دا د تورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته تاسې رابولم. استاد، ډیر زیاته مننه کوم چې موږ ته مواره که په پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې شک او بدګماني د ټولنپوهنې له نظره څنګه عمل دی؟
دغه شک کول یا سویزم دا مختلفې ټولنیزې حساب ریښې لري په ټولنه کې. اول د اسلامي پلوه چې موږ مسلمانان یو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، نو دا ډېره غلط خبره ده. دې چې موږ په یو چا باندې کوم سند ولرو یا په دې مطمئن اوسو چې دا کار شوی دا ختم په یو چا باندې شک تو د اسلامي لحاظ ډېر ناروا کډول په اسلام کې په دې مورد د سړي حکم د الله وايي چې الله والا تجسس نه تاسو خلک پایګونه ملکوي، خلکو په خېګونه یاد کړي، په نیکي یاد کړي، په ښه یاد کړي. نو دا یو لوی ټولنیز او ستر بحران دی چې په ټولنه کې هم ریښې لري، په کورنۍ کې هم ریښې لري، د موږ په فرهنګ کې هم ریښې لري. د دې مراد د سویشا کاږي شکی کسان.
استاد، ولې ځینې خلک ډېر شک کوي؟
او پلان څه بیا هم ما تمار وکم چې ولې شکاک دي؟ نو دا خو ټولنه ده، نه په ټولنه کې تاسو مریضان ویني، جوړ خلک ویني، مختلف اشخاص ویني. هر یو انسان د خپل ژوند کې ځان ته خصوصیات او ځانګړتیا لري. دا یو نوع مریضي وته یا یو ته رواني تکلیف ده. ځینې خلک په دې باندې مبتلا دي یا گرفتار دي. نو د دې ریښتې پاتې ولرئ چې شاید مثلا په ټولنه کې په کور کې دغه یو فضای چې یو په بل باندې اعتماد ونه لري، یا شاید هغه کسانو سره چې دی په تماس کې ده د دې نږدې ملګري دي، هغوی دغه یو فضا ورته ایجاد کړي، یا بعضې وخت د اقتصادي فشارونه، سیاسي فشارونه، ټولنیز فشارونه دا هم لامل کېدای شي د دغه نوو مریضیو دپاره چې یو انسان په داسې حالت کې گرفتار کړي هغه په هیڅ چا اعتماد وکړي ونه کړي او په هر چا باندې شکی وي.
د ډېرو شک کولو او بدګمانۍ بدې پایلې به څه وي په ټولنه کې او په کورنۍ کې؟
پایلې ډېرې خراب دي، ډېرې ناوړه پایلې لري، هغه پایلې چې هیڅ تصور یې نشي کېدای. داسې کسان تاسې ولټوئ، حتی بعضې وخت داسې حالات ته رسېږي چې داسې کسان چې په داسې حالات کې گرفتار دي ځان وژنه کوي، خودکشي کوي، په هیڅ اعتماد نه لري. هیڅوک نشي کولی
استاد روسی پوښتنه به داسې مطرح کړو، هغه کسان چې ډېر شک کوي څنګه کولی شو چې هغه د دې موضوع نه راوګرځو او البته حل لارې چارې ورته پیدا کړو؟
دا مریضان په دې کې ټول مکلفیت ده، د ټولنې مکلفیت ده، د کورنۍ مکلفیت ده، د دولت مکلفیت ده، د مدني نهادو مکلفیت ده، په مجموع کې د یو ملک مکلفیت ده او د انسان مکلفیت ده چې دغه کسانو سره مرسته وشي. اول کې د خپل وکړی شي د بحران نه ځان وباسي، خدای شته چې ویني شکلی د کورنۍ د طریقه چې تا باندې کوم کس چې په دې باندې ډېره زیاته اغېزه لري دغه سره تماس پیدا کړي، تا دغه حالت ته دی بهرون یا یو بس بعد هغې نه په ټولنه کې د ملګرو مثلا د هغې نه وروسته که مثلا تاسو یو ملي شخصیت، یو مذهبي شخصیت، یا هغه مشر چې په یو ټولنه کې شته کولی شي دې لپاره کومک شي، یا ډاکتران هغه رواني ډاکتران چې کولی شي دا ټول هغه یو بل سره داسې د زنجیر د کړیو غوندې رابطه لري، نو باید ولټی شي کوم شخص په کوم حالت کې دی او په څنګه مونږ کولای شو دغه مریض دغه حالت ته وباسو نو باید پیدا شي.
قدر منه دوستانو داود دیونه د کورکلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com